السلام علیکم ګران اوریدونکو دلته په پراکی د سهار و بجې شوې د محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي پروانه خبرونه کې به هم زه نجیب عامر در سره یم په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مرکې هم راسره شته او 19 پروګرام تاندې هیلې هم اورېدای شي خو د دې هر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه پاکستان نن د افغان سولې د پروسې د پنځم پړاو کوربه ده چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان مرسته کوي او امریکا د بو برګډال په نوم د خپل یو سرتیری پوځي محاکمه تر راتلونکي کاله وځنډوله پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه ده دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځان ته د کتنې په موخه ترسره کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې دغه خبرې په سر خار اسلام آباد کې ترسره کیږي خو په دې اړه نو تفصیل ورنه کړل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل دی به په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي د
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي
نور هیوادونه چې په دې غونډه کې برخه اخلي پاکستان چین او امریکا دي څلور واړه هیوادونه د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کښینوي د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو دی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د زون په نوم ساحې د جوړې کړې شي سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نشي نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېښو ننګونو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې پرویز رشید دا هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو د مهارتونو د زیاتولو او د جنګ ځپلو خلکو د پرمختګ لپاره همکاري وکړي د فنلند حکومت افغانانو عراقیانو د سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړي دي فنلندي چارواکو پرون ویل چې تیر کال 5200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هر سیمې ته ستنېدای شي د افغانستان سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي چې د 2013 کال په پرتله د کډوالو په کشمیر کې نه برابر زیاتوالی ښیي د امریکا پوز د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوزي محاکمه تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپلې پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و پوځ اعلان وکړ چې اوس به د ابو برګډال پوځي محاکمه د 2018 کال د فبروري په 6 نېټه د شمالي کارولینیا په فورټ براک کې ترسره کیږي په لومړي سر کې د دغه پوځي محاکمې لپاره د راتلونکي اګست میاشت یادونه شوې وه خو وروسته یو نظامي قاضي دغه اورېدنه وځنډوله څو د قانوني مراحلو د ترسره کېدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. بو برګډال چې اوس دیش کلن دی، د 2009 کال د جون په شلمه د پکتیکا ولایت د یوې څوکۍ نه تر ایتم شوی، له هغې فوراً وروسته دغه سرتیری د وسلوالو خوا ونیول شو چې په اغلب ګمان د حقوقي شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2014 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 5 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشې شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونۍ بمی چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول او 100 زیات ژوبل شول وغندلې، او دای د ولسی خلکو په قصد نښه کول وبلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د الشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید پړه قبوله کړې او ادعا کوي چې په ترس کې 40 کسان وژلې دي. په تعقیب یوې خزینه ځانمرګې بریدګرې د مارکیټ دننه ځانوالو زولو. وزیر اعظم حیدر العبادی له 14 وروسته د یادې ضلع د امنیت مسؤل د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سنډو الرشید کې د یو موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. همدارنګه د بغداد په شیعه میشته سیمه صدر ښار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداری ورکړی چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو پایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دورځني سفر پر مهال د IMF مرستیال مانیجنګ ډایرکټر ډیوید لپټن پرون وویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګنده ونې کړې دي. دی وایي ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیوړی کړي. د روان کال جنوري میاشتې راهیسې چې د ایران له وګو نړیوال بندیزونه لرې شوي، په حیرانوونکي ډول ایران د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 40 میلیونه بیلرو ته پورته کړې. د بندیز په ورځو کې دوی د ورځې 1 میلیون بیلرو نه هم په کمه کچه تیل صادرول. اوریدونکو خبرونه مو واورېدل، دا هم واورئ چې په دې خبرونه کې ارتباط لرو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 5مه غونډه پیلېږي. افغان لوري د پاکستان له سو راضي نه ښکاري. کارپوهان سوي
چې افغانستان شاید په هغه کې شرکت وکړي چې په دراسیل کې خود سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي هم معامله خلاص شوه، خو دوی نور څه پاتې شول.
چین د افغانستان سره ترهګرۍ ځپلو او نورو څانګو کې د مرستو ژمنه کړې. په یو راپور کې تفصیل درکو. پېښور کې د کالج د استادانو د پولیو ضد د ادارې د مامورینو د خیبر ایجنسۍ د کډوالو له احتجاجه مو خبرو.
موږ ته د انسان په نظر کتې شي صرف وې قبایل آزاد دي. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دي، کسو کې کور را نه او کسو کې وجنی او کسو کې تړي، موږ ته باشو قبایل.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ همدارنګه 19 پروګرام ته د هلی امورې د شعر اثر اوسه. اوریدونکو لکه څنګه چې خبرونو کې مو هم واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 5مه غونډه پیلېږي چې د 4 هیوادونو مشران پکې استازي پکې برخه اخلي. همدارنګه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د کډوالو د بیرته سنولو او په افغانستان کې د سولې د ساحو د جوړولو په اړه څرګندونه کړې. په دې اړه مې په تیره خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپلې همکارې رفعت انجم سره خبرې وکړې.
پرون د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا لخوا د ټویټر په لارې دا یو پیغام راغلو چې په کې دا ویل شو چې د افغانستان طالبانو سره مذاکرات لپاره به د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین کوم سلور اړخیزه 5مه غونډه د هغه نن په اسلام آباد کې کیږي. د دې په حواله سره خبره چې کوم هغه تیر زیارت پر ورځ هم شوی و، کوم چې د خارجه چارو دفتر کې هفتهوار کوم خبري غونډه کیږي په هغه کې ویان نفیس دا یو سوال په جواب کې دا ویلو چې د طالبانو سره مذاکرات کول چې کم دي هغه اسانه خبره نه ده، خو ولې دا سلور وړ ملکونه چې کم دي د مذاکراتو لپاره خپل هلې ځلې کوي او د مذاکراتو هواري لپاره چې کم دي خپل کوششونه جاری ساتلي دي. نو دا غونډه به چې دا بنن کیږي او دا نننه چې کوم غونډه ده دا ډېر اهمه ده، دی کې ډېر اهم مهمه کوم خبرې دي. اگر راتلی شي کم چې د افغانستان د طالبانو سره په مذاکراتو کې کیږي.
صحیح. بل پلو رفعت انجم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ځنی سرګندونې مخې ته راغلي په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په اړه. همدارنګ دوی ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پولې ته نږدې د سولې زونونه جوړ کړی شي چې کله که جنگ وي نو افغان به هملته پاتې کیږي او پاکستان ته به اوړېدو ته نه مجبوریږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
جی بالکل، تیر ورځ وفاقی وزیر اطلاعات چې کوم دی پرویز رشید د یو اسلام آباد کې کانفرنس سره په خطاب کې دا ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې سرحد، مطلب چې کوم بارډر دی هغه سره نږدې په افغانستان کې امن زون چې دی جوړول پکار دی، چې کوم افغانستان نه کوم مهاجرین پاکستان ته راځي نو هغوی به ډېر زیات دې طرف ته راتلو کې مجبوره نه وي، بلکې هغوی به هلته کې چې دی ستوګ نه کوي. دې نه علاوه هغوی په کوم نړیوال ملکونه دي، د مغرب دی او کاغه د ایشیایي ملکونه دي او کومه بین الاقوامي ادارې دي، هغه ته هم دا خواست کړی دی چې د افغانستان چې کوم جنگ ځپلې آبادی دا جنگ ځپلې علاقې دي هغه د پاره دي مختلف اسکیمونه جوړ شي، مختلف شعبې جوړې کړي شي چې په هغه کې دغه جنگ ځپل خلکو د پاره د مختلفو سکلز چې کوم دي یا د هغه د ترقې د پاره داسې منصوبې مخې ته راوړې شي چې دغه جنگ ځپلې چې دي د دخل لار ملو شي، د کار روزګار او د خپل ملک ته واپس لاړ شي، نو دوی د هغه طریقه باندې خپل ژوند په اسانۍ سره تیرول شي.
رفعت انجم وا په اسلام آباد کې. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځم غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره هواره کړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه ده. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال لاډیو افغان څنګه ته ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په سلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل ان او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان راه جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوایی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبانو نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلی زاخل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نه شي باید څلور واړه هیوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو.
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي، د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول، خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
و اموریدل چې افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې عمل په اړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له سلور اړخیزې غونډې ډېره تمنه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې چې اوس به تاسو واورئ د ځینو شننونکو له قوله اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره څه کېدای شي او د بې باورۍ په فضا کې دا ډول غونډې ګټه هم لري او کنه.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي، کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه په ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوې ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په ډیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځه وړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناسته او معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسلیک کوي یا څه خبرې کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته ورداخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معامله کې اعتبار لاسته کړی نه وي، نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري چمنځ کې راشي، نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وسو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي. چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه، خو دی کې نور څه پاتې شوه چې څو هغې کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون شي کولای، خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمہ‌واري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او د سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سهرې او د افغانستان د نجات په نوم د یو شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې او په سر کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلې ده. سید اکبر اغا وایي،
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره، دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و، نو طالبان ما فکر باندې د څه وایي چې په غونډې ته په شک په سترګه کتل، نو بیا هغه و چې دوی سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ، طالبانو دا نه و منله، ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي، موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه وو نه ملګری کولو، نو دې یو شی جوړ کړي کله چې دا په مر باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک وی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی او عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړې دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت په سولې ده چې یو لاس ورځی پنځله سره د مخه ادامه نه وکړه، هغه ادامه کې ډېر د تخطیر علاوه د طالبانو د طرف هم کېدلای شوی چې دا دی اوس کړی وای نه وای کړی یا پریشو وای، دا وخت ما فکر باندې د ادامه نه وو. دا د دې وخت چې هغه د صلح او ضروري او مذاکراتو وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وای، زه فکر کوم دا غوسره بیا مناسب د حرکت نه وو. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د مولس افغانستان غبرګون منکې و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حمله په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوس وای په نور ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلی دلته منن جلسه و، خلک مرا غوښتي دي، خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کړي، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کړي. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه در بدر دی، ورس پورس باندې نور هم د در بدرۍ سره مخ کیږي. شپږ دېرش کال او دېرش کال کې په افغانستان کې جنگ زیان لري، مسکنت هغه ټوله ولس ته دي په بام بسو کې ولس ناست دی، او دغه جانی تاوان دی ولس ته رسیږي، کمالي تاوان دی ولس ته رسیږي. ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې دا و حرکت کوي اوس کې پازاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغه کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي؟ آیا نړیوالو ته خی چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره د سی په پاکستان کې د مشکلات ایجاد شول. نو یو بل واجه هم چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي، او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا اوسي چې زړه دي کومک کوم هغه کومک نه را مالي مي په وخت به بناوي ته نوي بنا.
دا او د طالبانو په خوانه یو مشر سید اکبر هغه چې ویلي طالبان هم د سولې په خبرو بے باور دي.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګناځه موږ ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د اړ باسي سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر ډاکټر عبدالله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرسته کوي. تفصیل د فرشته جلال زیناورو.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه. اما زیاته کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نو موږ ترلاسه کړې. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 می څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داراس تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړي دي.
د نشتهای کمیسیون شورای جنوبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوال و طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تبا دوام مرکبی.
امن، مینه او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خانمان یو کا پیاله کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواله زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو 15 منټو کې تاسو ته نهیلي د میرمنو ځانګړی پروګرام اوریدل شي چې په دې کې مونږ د میرمنو د پرمختګونو په اړه د دوی د لاسته راوړنو په اړه تاسو ته معلومات درکو د خبرونه د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ خو تر هغې وړاندې سوراپورونه هم لرو د سټوډیو د ګړی ستن رو رو لسنیمو بجو ته نږدې کیږي په پوره لسنیمو بجو به تاسو د دې مهال خبر نه اورئ پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی د غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د خبرې په سر خار اسلام آباد کې ترسره کیږي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرنوئل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې زون دی جوړ کړی شي سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي پرویز رشید د هم ویل چې سیمه ییز هیوادونه نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته کوي د فنلند حکومت افغانانو عراقیانو او د سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل فنلندي چارواکو پرنوویل چې تیر کال 15,200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده خو دوی وایي په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي د امریکا پوز د بو برګټال په نوم د هغه بریدمل پوزي محاکمه کروي تر راتلونکي کال ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی ځکه چې نوموړی د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته پلس ورغلی وو او 15 کاله د هغوی په بند کې وو د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې تاثره شوې پرونۍ بمي چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 10 زیات ژوبل شول غندلې دي او د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداری ورکړ چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره دی یوازې د تیلو پایداتو تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې لپاره د نورې لارې هم وسنجوي اوریدونکو اوس درته مطبوعاتو ته کتنه کوو ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه ورو چې نن پاکستان نوی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی کې د ګل په ورځ حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ څه وشو نو دا غې نه داسې ښکاري چې په تاوتریخوالي کې به نور هم اضافه وشي ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسي بیان کې ټولو اساسو د ټکسونو په اړه تفصیلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ضابطه کار جوړولو لپاره د یو کمیټې وړاندیز هم ورکړی دی ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنه کړو خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی بلخ سیاسي کارپوهان د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه ونه کړی شو ادارې مخکې لیکي خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی بیا په مشترکه ضابطه کار هم دی اتفاق لري نو د دې نه پس د عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار ادارې اخیری کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کومه خبره نه کوي معاملات د ترغلو د خاتمې او د احتساب د نو تور لګول سره دا مسله نشي هواریدي د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپلول وي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دی اج رسمانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دی پکار ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پر صدې خبرې هم احتیاط پکار دی د دوایانو تیاری رسول او خلاصول ټول مرحله په سمه ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې بهتیاتي د چا ژوند خسته شي نو په دې شعبه کې د ټولو صحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامي لاړخه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې دا تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښتو ته په ورپی خو ټولنیز ستونزو او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچانه.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګښتو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې تیره مارچ میاشت د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګښتو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلې، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګښتو ته په کمه سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیسټونو کې یې نومونه جالي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له تیرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې د کالجونو استادان د پولیو ضد د ادارې ځینې کارکوونکي او د خیبر ایجنسۍ کډوال په احتجاج ناست دي او د حکومت نه د خپلو غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي، خو وایي حکومت اډو د دوی تپوس نه دی کړی. د خلک وایي په سره لمر او تود موسم کې له مجبوریته پر احتجاج کولو مجبوره شوي نو حکومت دې د دوی غم وخوري. له پېښوره پرې د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور لري.
دا پېښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې دا کالجو استادانو د پولیو په ضد کارکوونکو او بیا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو دا تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناست دي، خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلۍ لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې دا کالج غیر مستقل استادانو دا تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولی دی او دا خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دي پخې کلیشي.
نن زمونږ وم اوریزه ده اوسه پورې د ګورنمنت وی یو نمائنده هم سره رابطه نه کړی او دا خودی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنت د تعلیمي ایمرجنسی او پلس دوی د تعلیم دوست ګورنمنت دی، دغه نارا دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناسته یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبه تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
غلط کار نہیں راغل رائٹ دے خپل حق سلول دا پارا مونگا راغلی ہوں اور مونگا حق پوری خپل احتجاجی کیم سٹرگل جاری ساتھ سو پوری چھ مونگا پرمننٹ کری نہیں.
دا غشان دا قبایلی سیمو کی دا پولیو پزت کارکون کو ہم دا تیر یوی اونینا احتجاجی کیمپ کې ناست کوي او د خپل نوکرو مستقبل کولو سره سره د خپل بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخت ګرمۍ کې احتجاجی کیمپ لګول دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړي شي او قبالي سیمو کې د روزګار لپاره د دوی سره مالی مرستې وکړي شي.
د انسان په نظر کتی شي صرف وی قبایل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دی، کسو کی ګور را نه او کسو کی وجنی او کسو کی تړی مخ ته باشو قبایل.
دا یادونه دا چې د پیښور پریس کلب مخې ته په سخت ګرمۍ کې دا سړک په غاړه د احتجاجي کیمپونو ته نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہوار چارواکي یا د فاټا سیکریټ افسران د دوی تسلی یا مطالبه اوریدلو ته راغلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون په پیښور کې د یوې ځایي ورځپاڼې په نوښت یوه تعلیمي میله جوړه شوې چې په کې د 230 پوهنتونونو زده کوونکو برخه واخیسته. د پوهنتونونو استازو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو زده کوونکو ته د خپلو ادارو په اړه معلومات هم ورکړل. په تعلیمي میله کې د باچا خان پوهنتون زده کوونکي او استازي هم موجود و. تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
د ایجوکیشن ایکسپو یا د تعلیمی میلے د انتظامی مشر هارون خان مشال رڈیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د دوی داش پګم تعلیمی میله ده او دا ځل پکې له صوبې بهر پوهنتون نه هم برخه اخلي او دا چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ټولو زده کوونکو ته آزاده بلنه ورکړې ده.
تاسو ته پته ده چې کی پی کے کې دوه موقع نشته. د دې کې سټوډنټس د پارا د یو چت لاندې مونږه ټاپ یونیورسيټي را غونډې کو کم چې د ایف ایف ایس سی سټوډنټانی او پروفیشنل کالجونو ته راځي اگر تو موقع میں لوشی چبئی زما فیوچر دا پارا کم یونیورسٹی مارا پارا بیسٹ تھا ہو یونیورسٹی ہم کوشش کی چکم دے فنکشن کے دے ایونٹ کے کم ٹاپ کلاس زکا دا لیول سٹوڈنٹ سی آزانتا اٹریکٹ کی.
جنوری په میاشت کې د 400 په باچا خان په هنتون د وسلوال بری درستو یاد په هنتون د خپل چار دیوارې بهر په لومړي ځل دی پروګرام کې ګډون وکړو. د باچا خان په هنتون یو زده کوونکی کامران زیب چې نور زده کوونکو ته د په هنتون په اړه معلومات ورکول مشال رډیو ته ویل چې ډیر زده کوونکی داسې دي چې په یاد په هنتون کې د داخلي کولو معلومات ترلاسه کړل.
کم سټوډنټ او کم کسراغلی نو هغه بالکل دادګرنه ورکې دي سټوډنټ او د دې فیکلټی ممبرس چې را تاسو وی پراود اف یو تاسو د ملکی روغان چې داسې حالات کې هم تاسو یونیورسيټي داسې کا دی
د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو اتیا وای چې ډیرو جنکو زده کوونکو ملګرو یې د تعلیمي میله کې برخه اخیستل غوښتل خو د کورنۍ لوخا ورته پیښور ته د تګ اجازه ورنکړې شو او باید د جنکو لپاره د داسې ډوله ځانګړي پروګرامونو تابع وشي.
فیمیلز لپاره جدا ایکسپو، جدا سپورٹس والا پارٹیز یا داسې غنا ځکه چې څه جنکې داسې غنا چې هغه ریزرو یغي دونه کانفیډنٹ نه یې لګدا سې ماحول نه راغلی شي وی غنا کل داسې مطلب مردان ایریاز نغی چې دونه کراउडेड بوایز یې دغه نو هغه بیا پارټیسیپیټ کولی نشي په ایکسپوز کې اسره غا کې اس خپل کمنټس پاس کول یا سٹال ځان لو لګیا نو دا سه لکه یو خپل جنکو ایونت هم دا سه پکار دی چې دا یو خپل لګول کانفیډنس به پیدا شي.
د یو ورځنۍ تعلیمي میله کې د خیبر پښتونخوا سرکاري او شخصي 23 پوهنتونونو او د پنجاب او اسلام آباد 4 پوهنتونونو برخه واخسته چې ورته د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په سونو زده کوونکي د معلوماتو ترلاسه کولو په غرض راغلل. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ډرنوس پانی په یو راپور کې لیکلی دی چې د پیپلز ګوند سینیټر بابر اوان تیر ورځ د سینیټ په غونډه کې یو بل وړاندې کړو چې ورکی له حکومت غوښتنه شوې ده چې ښځو ته د سپریم کورټ د قاضیانو په دریو کې یوه برخه ورکړل شي خو بل پله حکومتي لورې د دې مخالفت کوي. د پاکستان اساسي قانون کې بیا راغلی چې میرمنې د قامی ژوند په ټولو میدانونو کې برخه اخیستی شي خو د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه په ستره محکمه کې میرمنو ته د قاضي دنده نه ده سپارل شوې. شاهین بونیر د راپور مهمه برخه دراوروي.
دان ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي غړو د مخالفت باوجود د پیپلز ګوند سینیټر بابر روان د نهې په ورځ سینیټ ته یو بل وړاندې کړ. په بل کې سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د دستور د 43 مادې تر مخه دی په سپریم کورټ کې خزې ججانې شامل کړل شي. د پاکستان د دستور په 43 ماده کې راغلي دي چې د قومي ژوند په ټولو میدانونو کې بعد د خزو د ګډون د یقیني کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. د پیپلز ګوند سینیټر په خپل وینا کې وویل چې خزې د تعلیم، صحت، سیاست او پوز په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي او دا چې په لاندې کچا د عدالتونو قاضیان هم جوړې دي شي، خو ولې د هیواد په تاریخ کې له خزو ته د سپریم کورټ د ججانو د جوړېدو موقع نه ده ورکړل شوی. نوموړي په حکومت غږ وکړ چې د بل مخالفت نه کوي. د سینیټ 23 غړو د بل په حق کې او 15 په مخالفت کې رایه ورکړي. د مسلم لیگ نون د حکومت د قانون وزیر زاید حامد هم د بل مخالفت وکړ. په عین حال کې د اپوزیشن غړو د ایوان نه د وزیر اعظم نواز شریف د غیر حاضرۍ پر ضد د احتجاج په توګه د قانون سازۍ په عمل کې برخه وانه خسته او د سینیټ د غونډې نه ووتل. د سینیټر په اصرار د سینیټ چیرمن رضا ربانی بل ایوان ته د رایو لپاره وړاندې کړ او بیا یې د نور بحث لپاره کمیټې ته ولېږه.
د شاهین بنری د رپورټ سره د رپورټونو لمنډرغاړو سپته 19 پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو. د پروګرام تاسو لپاره فرخندا صد جوړوي او د میرمنو د پرمختګونو نه پکې خبرې غي.
تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د صوبایي کمیشن کارکونکي نسیم اختر سره خبرې کوو.
ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته مړه شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران یې هلته کېناست یا په شاباني کورونه دي، هغې ته ناست هغه بمباري کې مړه شوي دي.
دا به هم واورئ چې په جرګو کې د ښځو رایې ته څومره اهمیت ورکول کېږي.
کله قتل وکي، تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیان یا مونږه قصوره کی ورکي پننواتو کی لیږي مونږه د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبر وکړو زمونږ ضرورتو پاغي کې په قاعده زمونږ تفوس کوي مونږ پکې کینې.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د کمیشن کارکونکي ده. هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. هغه د سوابې اوسیدونکي ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده. دا چې د بدامنې پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان او ښځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی د دغې مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي په جواب کې نسیم اختر وایي.
نو ماشومان خو ځي خو زیاتره همیشه چې کله که سیلاب راځي یا که خدای دې چې داسې سبل څه دغه راځي مسله خو چې همیشه راځي، همیشه به کې ماشوم او خزه چې کمینه هغه ډېر زیات متاثره کیږي، ځکه چې دا هغه غری چې د سړي په شانتې قوت نشته، د سړي په شانتې فاینانشیل لحاظ سره پارک لحاظ سره مضبوطه نه دي. نو دا شوبه چې کومه زمونږ ماشومان او د ښځو اندازې زیات تر دغه کیږي، افکت کیږي او دغې وجه دا هم ده چې لکه زمونږ ښځې او ماشومان چې دي نه ډېر زیات ډیپینډ لکه انحصار چې کوي نو هغه زمونږ کور انحصار په سړي باندې، نو چونکې په سړي باندې زمونږ د ښځو او د ماشومانو او د ټول کور انحصار زیات دي، نو په دې وجه باندې دا خره چې دي نو ډېر زیات افیکټ کېږي کې او سړي هم نه لبي چې څه وخت نه څه ټایم بمباري شروع شوې ده او دوی په هغه هلو چلو کې راوځي راوتو کوشش یې کړی دی. دې کې ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته مړه شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران یې هلته کېناست یا په شاباني کورونه دي، هغې ته ناست هغه بمباري کې مړه شوي دي. یتیمانان ډېر زیات راځي، بل ښځې داسې دي چې هغې سړی نشته، چې سړی نشته کور سربراهي نشته، نو هلته چې هغې ښځې سره مسله دایي چې د هغې کارډ نشته، ځکه چې هغه خلک دي هغه یې لکه دا اوس چې مونږ کومه دغه کولې دا دغه پروګرام کې مونږ شریک یو سره کار کوو، نو هغې کې دا دغه راله چې د ښځو ډېر زیات نشته، کارډونه نشته، شناختي کارډونه هغه یې د ښځو ته داسې خاص جوړی نه. اوس هغه ښځې هغه ماشکه لکه مشر نشته او سړی نشته، نو هغه ښځې هغه ماشومان چې دي هغه ډېر زیات سست کېږي، هغې ته هغه راشن ملاوېدل یا هغې ته هغه یو پرچی ورکول یا دغه یې رجسټریشن باقاعده کېدل، نو دا سیس چې کوم دی نو دا لکه ډېر زیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې. ډېر ماشومان چې په لاره راتلل هغه پکې دغه شوي دي، ډیسیبل شوي دي، معذور شوي دي، پکې ډېر ماشومان چې ډېرو ماشومانو پلاران مړه شوي دي. او بله دا چې کیمپونه لکه هغه حال نه دی، کوم کیمپونه چې کوم لکه په کار یې کوم سہولتونه په کار یې کوم دغه په کار نو هغه نشته. بله د لاره طرف نه همکارمي دومره زیاتره چې هغې په ګنټو ګنټو باندې هغې راشن ته بهر ولاړي، نو دې سیزنو کې ډېر زیات مسایل هغې ته راځي.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د ثوابۍ د خوځو د څانګې مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې ښځې او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې د ښځو رول آیا اوس زیات شوی که نه په اړه یې نسیم اختر وایي.
نو سیاسی شعور خو ځکه سیاسی کی وخت سره سره کی څنګه تعلیم را لې نو اول کته سو کته نو کې پکې چې زمون پښتنو په معاشره کې رخصت لپاره تعلیم حاصل ول ډیر ګران خبره و. بلکې دا و چې یو شرم و بلکې زمونږ مشرانو به یو خبره کوله وی تعلیم د مدرسې او د پاره د پیسې وی جنت کې ځایني په دوزخ کې وګرځي وی لې خبرې وی لکه دا هغه خلکو چې دای په ذهن کې دا اخیشه او چې تعلیم شي دینو دا د خځې لپاره خاص کر د خځې لپاره خدا بالکل نه دی پکار. او بیا رسرس بیا د خلکو لک سوچ بد دین بیا پکې دا خبره راوته چې نه کمی نه کوي چې موږ غي تعلیمونه او نه غي زیات تر فیشنیبل شي غي زیات تر نور تر تر ځان سیوا شي. نو دا مختلف سيزونه چې دا راوتل خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دې سیکنډ ډیر بدلون راغلی دی ډیر تعلیم راغلی دی ډیر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډیر خځې راوته به هر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ دا او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وان کې داسې چې نه دی چې هغه ته څنګه پورې وته ما پورې سبق ویل دی او بیا هغه نه پس هغه ونه ولا مخ ته ولا دي نه دی به سبق مخ کې نه وي. نو داغه خاندان نظر او تین تاسو اندازه ولګو چې دا کا په کې پیچه کې راغله راغله دي سیاسي شعور راغله دی او کنه دی راغله. بل خبردار چې زمون خځې چې تکر خپل حق پاتم شته نه دا غي لغون چې دا جبه باندې کړی شي دي کنه کتا سو ګورې زمون معاشره چې کوم دند سړی معاشره ده د خځې دغه په کې هغه سی دانه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله خځه په خپل ما تاسو وي چې مضبوطه شي هغه په خپل د دې قابلیت شي چې هغه ځان له وګرځي او خپل ځان مضبوط کړي بیا راغی حیثیت منل شي. نو سیاسي بدلون به تاسو ما چې دې ځا شعور راغلی دي ما سره دې ریځه چې نه کوي د خخ خاندانونو چې نه کوي د را سره چې هغه ته مې دې میدان کې ما سره منډه ترلې وي د خپل پارٹی د کار کوي د خپل خلکو لپاره. بلکې څنګه زیاتره کار خداري چې موږ سوشل ورک ډیر زیات کوو هغه دانه د چې هغه زما پارٹی سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد لپاره نو دا کارونه موږ ډیر زیات کوو د خلکو لپاره هغه هر میدان کې هغه ته مسلې او اسپیشلی د ښځو د ماشومانو لپاره نو چې د نو سیاسي بدلون ډیر زیات راغلی دی. بلکې ما سره خو ماشاءالله یو پورا فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې موږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو. بلکې زما کوشش یو داري چې موږ یو داسې فورم درته سوابي باندې جوړ کړو داسې خو 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 دا هر یو شوبې نه د هر یو دغه نه پکې یو خځې او موږ په خپل دلته کې سنا داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم خو سره زیاتی روان دي کم ماشومان سره زیاتی روان دي داسې ځینو لږ مخنیوي وشي د دې لپاره موږ څه کارو. باقي چې تمہاره داسې یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کول زموږ مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کې نه د ساه واس وکناوي چې کله ته یو درې سلور کسان یو داسې پینځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډې جوړ شي نو بیا خلکو ته پته لګي چې دا هم یو تحریک دی یا د دې اواز اورېدل خو نشته اواز بیا هر څوک اوري. نو دا پاتې چې راوتل یا سیاست ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا چې یو داسې فورم ته راشم یو داسې هغه ته راشم چې موږ اواز خلک واوري او موږ سویل غواړو چې هغه وکړی شي.
نسیم اختر په هغو پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي. هغه نوکری هم کوي سیاسي هلې ځلې هم لري په ثوابۍ کې د ښځو ته ډول سینګار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري د خیر ښېګړې کارونه هم کوي واده هم کړی دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګري او کورنۍ هم لري. دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي که نه او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي په ځواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلې شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وي دا دومره شوبو سره چې ریلیټډ ما هغه سنبالول هغه کې تاسو ما وي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسېدی هغې دپاره ما داسې کړي دي لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چلته زه زم دا غیز هغه لږه مشوره ورکم هغه لږه معاینات وکم هغه سم مسائل هغه ځان فیسیلیټیټ کم هغه ته غسیس پرووایډ کم زم هغه سره دومره کار دی باقي هغه چلی چلته نه چې زم هغه سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دي چې هغه خو لکه سالو سر خدا نه چې ترازه جلسی کو یا کالو سردان چې ترازه میټینګ نه کو انا هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله هغه نه بیا هغه ته هم ټایم ورکړي هغه کوشش موږ دا کوو چې دوه سي درې مخکې موږ هغه خبر کیو هغه د پاره مونږ ټایم وباسي. باقي که زما سوشل ورک یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو تاسو ته وامه چې هغه زما دفتری کار دی او دفتری اوقات خو تاسو ته پته رسېږي چې څه ټایم پوری خو هغه کې زه په دې باندې باور نیم چې بس چایلډ پروټیکشن کې ناست نه زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نو ښځو کار باندې کوم یا هغه باندې کوم. بلکې زه به تاسو سره یو خپله خبره شیر کوم چې زه سهار دغه ته لاړ شم دفتر ته نو ماته الحمدلله دومره ښځې ناست دي که نه چې زما هغه ملګري ما ته وایي زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو کړه چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې را ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو. نو دا ریښه داسې وي دا زما هغه منډه تړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کول یو جذبه ده چې هغې ما ته راځي ما ته کښېني یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي تاسو هلته ورشي او که هر رنګه مسلې هغه د دله حل کوي. نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي که هغه د هغې د ایډوکیشن سره مسله شي که د هغه د ماشوم سره شي که لور سره شي انته دې پورې چې زه به تاته وم چې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله په حجره کې ناسته شي وم او هغه روغه لکه هغې د هغې سره مونږ کړې ده نو داسې د هغه په کې هم راځي. اوس یو بچی د لغونتې دغه شي بیا چې دا د خرګنې شي او هغه شین هغه سره یو بچی غونتې دوره شوی دی چې ما یو لږ ځان راښکلی دی ځکه چې دې خو هغې ته هم ټایم ورکولي د خاوند ته ټایم ورکولي د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي نو هغه چې ما وری مچت ولي خو په دې کې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کواپی کېږي یا تا سره خرګنې کې چې کوم کسان دي هغه تا سره کواپی کېږي نو بیا ته ډېر څه کولی شي او کله چې تا تر خپل کور نه سپورت نه وي او دغه کوي نه نه فیسلیټیټ کوي نه هغه هم تا چلی زما دا سیسی نه دا کوم کارونه چې کوم په هغه باندې بوج کېده نو بیا ما دا کارونه نه شو کړی دا کارونه به ما ختمول. خو خبره داری چې زما سره ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټیو دی زما خاوند ما سره ډېر زیات کوآپریټیو دی نو په دې وجه باندې زه خپل د کور کې مواری یم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي الحمدلله دا هم روان دي سره سره.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته هم نمایندګي ورکړل شي. خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل نام. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پرېکړې کړې دي او پر زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو نو ځکه هم دې د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي چې ساتلې مونږ ولې جوړول هغې وجه دا ده کله دوی فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ د دې خلافتي وکړو. اوس هم ډېر پیچ پیچې ډېرې خبرې کېږي او ډېر څه ویلې کېږي خو زه ورته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختمه کړو د هغې په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهاره نه اخلئ چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیانې یا مونږ په سوره کې ورکئ په ننواتو کې لېږئ زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړه او زمونږ ضرورت او پاغي کې به باقاعده زمونږ تفوس کوي مونږ به کې کینې.
په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د خواتین امن اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پرېکړې وکړي. نوموړی وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې هم شاملې کړل شي.
جرګو کې خو مینلی میل دي که نه میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن فورم هغه صحیح که نه چې غیرت په نوم ښځه وکټمایز کېږي نو دوی خو همدا صحیح کوي تبدیلی خو لا نه شته پکې نو په کار هم دا دی چې فیمیل پارټیسپیشن وي که نه پکې جرګې کې هم په کار دی.
دغه سي د مومندو پلانګار سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجی ذاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نوموړی وایي چې له وخت تېرېدو سره په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات شوی دی.
دلته په خپل باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی وه چې په هغې کې یوه ورور لکه جینۍ وولې وه بیا په هغې کې جرګې ته سلاح وکړله نو هغوی خورې پکې ورکړله بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو زه دا هغه نه منم دا پښتنو کې دا سیزونه ډېر دي. د مرګ به رور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغه کې د هغه خور دي یا د پلار مرګ کې لور به پکې دي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوسولو وروسته وژل شوه چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروسته داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوي جینۍ د مرګ پریکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پیښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نوموړی وایي دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته وایم چې موږ تېرو ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمنی وه. په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شوي، 15 شپېته او بچي په هغې کې چې کوم دی یتیمان شوي، 18 ښځې په هغې کې کونډه شوي. او د 24 کالو دښمني موږ د جرګې له لارې ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده، نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې یو لویه غټه خبره کمه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي، دا ګودر ته ځي. دوی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم آزادي ده. او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی، نو دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده. د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د خصو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د خصو ډېرې مسئلې هوارې شي.
دا واده دی اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.